سلامونه ستړي مشري تاسې مخه کله ساده رادیو نوري دا مازیګر شپږ بجې دي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران په یو مهم بندر کې د زوروري چاودنې د ټپیانو شمیر له 500 واوخت. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تصادق شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 20 دقیقې شوې ده. د دې شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډېر و چې د 2 کیلومتره لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړي او ځمکې لړزولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. دغه سازمان پرون په راپور کې ویل د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې په دې لنډه موده کې 20% زیاتوالی ښیي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. دا تیرو اتلور میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. پوخانه طالب قومندان په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د امریکا د عدلي وزارت د بیان په اساس 49 کلن حاجي نجیب الله چې په 2000 کال کې د رویټرز اژانس د پوخانی خبریال ډیوډ راټ په تختولو تورن شوی و خپل جرم منلی دی. هغه همدارنګه د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ د امریکي اسکرو په وژلو کې هم خپل رول منلی دی. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی. حاجي نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. امریکایي چارواکي وایي ټول هغه کسان به تعقیب ونیسي چې امریکایي پوځیان وژلي دي. څه باندې 200 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده. که څه هم د نړۍ مشرانو د سټن پټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی، خو هغه به د کان خار په یو بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خبرو ته وسپارل شي. په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 د 80 کلونو په عمر ومړ. هغه د لاتینی امریکا څخه د کاتولیکو عیسویانو نمړنی مشر و. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبه په ورځ د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې لنډه لیدنه درلوده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د ټرمپ او زلنسکي مرستیالانو د دوی د لیدنې اعلان وکړ. دا په سپینه ماڼۍ کې د لفظي شخړې وروسته د دوی نمړنې لیدنه وه. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اوکراینیان له روسیې سره د سولې تړون تاړه کړي. د اوکراین د ولسمشر ویاند خبریالانو ته وویل دواړو مشرانو د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخکې لنډه لیدنه درلوده، خو هغه د دې لیدنې نور جزئیات خبره نه کړل. د سپینې ماڼۍ د اړیکو مشر هم تایید کړې ده چې غونډه وشوه او دا یې ډېرې رغنده خبرې وبللې. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ د غونډې په اړه نور جزئیات به وروسته اعلان شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالب اوریدل شئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تېرې میاشت کې 20% د شری د ناروغۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي.
د چولې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په شمیر کې دغه ډول زیاتوالی راغلی دی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه پکار دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. ایا په دې پوهیږئ چې د لوبو سامان د ماشومانو په روزنه کې رول لري؟ ستاسو د ماشومانو کوم سامان خوښیږي؟
ما به مستې په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوښیږي او ماته مې کاکا جان او دادو جان درې ځینه ماته مستې سامان نه راوړي.
باندې په دې اړه هم را سره جزئیات ووري. نړیوال مطالبه ته هم تم کیږو. ایران ته هم ورزو چې هلته لویه چاودنه رامنځته شوې ده، دا چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د سید بهروز لری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د ایران په مهم بندر کې د زوروري چاودنې د ټپیانو شمیر له 1500 کسانو واوخت. چاودنه د بندر باسکار د شهید رجایی په بندري د ساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې مهال شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده. عین شاهدانو ویلي دي چې د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرو ودانۍ او کړکۍ ماتې کړې دي او ځمکه یې لړزولې ده. په همدې موضوع سره همکار مې صفی الله ستانکزی هم د شیبه په سټډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو په دې اړه ډیر اورو.
مننه. د ایران د سرې میاشتې مشر بابک محمودی رسنیو ته تایید کړی ده چې لږ تر لږه 4 کسان په نننۍ لویه چاودنه کې مړه شوي دي. همدارنګه 540 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي او د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. نو ویره شته چې د نننۍ لویه چاودنې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې وشوله ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکه یې ولړزوله.
نامه عالم منفجر شد یا اول فاز جنازه سا داریم رو هوا میره.
اصلا ما الان اونجا بودیم.
د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویاند حسین ظفری فارس خبری آژانس ته ویلي د شهید رجایی بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شول، تر دې چې ځایي خلکو هاته د ځمکې د لړزیدو راپور ورکړ. اور وژونکي مامورین له څرخکو په استفادې د اور د لمبو د کرارولو لپاره هڅې کوي. د بندر عباس د لویدیځو برخو آسمان تورو لوګیو پوښلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمیر په زیاتېدو په هرمزګان ولایت کې د وینې بانک له خلکو غوښتي چې اړمنو ته وینه ورکړي. په اطلاعیه کې خلکو غوښتل شوي چې د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي او تر ټولو ډیر د او منفي وینې ته ضرورت دی. د تصنیم خبري آژانس ویلي د چاودنې ځای د شهید رجایی بندر کې یوه اداري ودانۍ وه، خو د پیښې لامل لا هم تر څیړنې لاندې دی. د پیښې اصلي لامل لا تر اوسه معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې د خطرناکو او کیمیاوي موادو په ډیپوګانو کې دغه چاودنه رامنځته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک ویلي دي د ټولو هغو لاریو د ایستلو بهیر روان دی چې ګمرکي پروسې بشپړې شوې دي. د بندر فعالیتونه هم تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې وضعیت د امنیتي او مرستندویو ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه وي راغلی.
زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړل. اوس به هم ورشو په دې اړه به راسره راپور واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې یوازې په تېر یو میاشت کې په دې ناروغۍ لا 2000 ډیر ماشومان اخته شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ماشومانو د بدن کمزوره دفاعي حالت د دې ناروغۍ په ډېرېدو کې مهم رول لري. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بیساری زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیر یوه میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خپور کړی ویلي د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بیساری زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 23 تنه مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوي او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلې چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سختې تبې وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ آزادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت یې عمره امکانات پکې نشته دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساه اخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوخ کې بهیدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که د واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 250,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې یوازې په تېر یو میاشت کې په دې ناروغۍ له 12,000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. په همدې موضوع به تم شو. په کابل کې راسره د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته ووایاست ځینې عوامل ته په راپور کې اشاره شوي وه چې د کډوالو راتګ او د هوا بدلیدل دي، ستاسو په اند ولې په دغومره لوړه کچه یوازې په یو میاشت کې 240 زیاتوالی په دغه ناروغۍ کې راغلی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اغلی سیال، زه هم خپل نیکلی سلامونه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو تخنیکي همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله باندې چې ټول ځان روغ او جوړ اوسي او را وبشو تاسو د پوښتنې په تړاو باندې چې رښتیا هم د شری یا په طبي اصطلاح د میزل یا په دری کې موږ سرخکان ورته وایو، واقعات ډېر شوي دي. لکه څرنګه چې د عامې روغتیا محترم وزارت هغه یو ډېر فعال سیستم د سرویلانس لري، هغې هم دا ښودلې ده. خو دا مختلف عوامل لري چې دغه واقعات لوړ شوي دي. که راشو اصل موضوع ته، چې وایي چې مثلا اول د واکسینو تطبیق مې کول، یعنې بالخصوص د شری د واکسین، دا زموږ واقعات لوړوي. دوهم هم هغه لاملونه کې چې د شری واقعات لوړ کړي دي، مهاجرتونه دي، یعنی زموږ خپل خلک د نږدې ګاونډیو هیوادونو نه هغه دوباره خپل هیواد ته راستانه شول، دا هم په واقعاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. درېیم طبعي حوادث ورته ویلی شو چې دا هم رول لري. او همدارنګه څلورم که ووایو چې د خلکو د عام پوهاوي کموالی، یعنی زموږ ډیری خلک په ولسوالۍ ولایتونو کې تر اوسه د شری یا میزل په وړاندې باندې کامل پوهاوی نه لري. او شپږم که راشو دې ته ووایو چې خپل سره تداوی کول، خپل سره درملنه کول، دا ټول یو غلی سیال کولای شي چې د شری واقعات نه تنها په ماشومانو کې بلکې په لویانو کې هم په لوړه کچه باندې لوړ کړي.
اوس په افغانستان کې که چېرته وګورو د واکسین ستونزه کې اوازې راواخلو، آیا د عامې روغتیا وزارت واکسین نه ویشي که خلک خپله پرې نه پوهېږي چې باید لاړ شي واکسین واخلي؟ او د شری واکسین په هر څومره وختونو کې کیږي؟
د واکسین د عامې روغتیا وزارت یو محترم یو ډېر منظم تقسیم اوقات لري، او بالخصوص هغه ماشومانو ته زیړ کارت ورکوي. په هغه کې د شری واکسین په ډېر واضح ډول باندې ویل شوي دي چې په همیاشتنۍ او ترلاسه میاشتنۍ کې باید ماشومانو ته ترسره شي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې ډېری خلک زموږ تر اوسه پورې دغه واکسین نه تطبیقی در حال کې چې پټولو کلینیکو کې په پیروخه پیمانه سره شتون لري او زه یو بل شاید اول هم غواړم چې د واکسین نه تطبیقول کوم څېړنې چې شوې دي یوازې په افغانستان کې دې سره خلک مثلا زموږ اداقل خلک دې سره اساسیت یعنی نه لري په نور نړۍ کې هم داسې مثلا زیاتره خلک کوشش کوي چې واکسین تر سره نه کړي یعنی تطبیق نه کړي بیرته راځم اصل موضوع ته چې واکسین شته خو ځینې کسان داسې وایي چې دغه واکسین زموږ لپاره ګټه نه کوي ځینې په دې لامل وي چې دغه واکسین کېدای شي زموږ خدا نه خواسته ماشومان ووژني درېیم ځینې کسان وایي چې دا واکسین چې دی اسی خوش شاید ماشوم باندې تبر اولی نو هغه مختلف عقاید او عقاید د رواجونه اې دې سبب شوی دی چې دا ماشومان را واکسین تطبیق نشي در حال کې چې د عام روغتیا محترم وزارت په ټولو کلینیکو کې واکسین هم د اوس هم اغلی سال شتون لري.
ډاکټر صاحب کلند را ته وایست په کوم حل لارو کولای شو د شری مخنیوي وکړو لاندو وایي لطفا.
خو اول باید واکسین وکړو واکسین باید تطبیق له دوام روغتیا وزارت چې موږ ته کوم پیامونه وړاندې کوي کوم مسیجونه وړاندې کوي هغه باید احترام ورته وکړو عملي کړو. دوهم که چیرې زموږ په کور کې یو ماشوم یا لوی کس پیدا کیږي موږ باید خپل سر درملو څخه ډډه وکړو. زموږ اول ډاکټر دواخانه ده هیڅکله هم باید هغه دواخانې ته بونځو اغلی سال هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوځو. درېیم دا چې د شری ناروغۍ یو خاص انتیبیوتیک یا انتي وایرال دوا نه لري هغه بدل ژورنالو کې د هغې دپاره د ویروس ضد درمل ویل شوی دی لیکن هغه هم تر اوسه ناکام دی هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوځو. بلخصوص ډېر تاکید او فوکس په ویټامین ای باندې کېږي چې دا په هر کلینیک هر روغتون کې په هر دوام روغتیا وزارت تر چتر لاندې چې دی په ټول افغانستان کې شتون لري. او څلورم دا که چیرې زموږ یو ماشوم په شری باندې اخته کېږي یا لوی کس هغې باید قاشق او پنجاه ګیلاس ورته ګوښې کړو هغه ته یو ماسک ورکړو ځکه دا ناروغي چې ده ټوخل د لارې انتقال کوي. هغه ته وایو چې که چیرې ته پرنجېږې یا ټوخېږې کوشش وکړه چې یو دسمال یا ماسک مخې ته ونیسي تر څو پورې چې هغه نور غړي د کور په راحته ژوند وکړي او په شری اخته نه شي. او هغه ماشومان چې اخته کېږي هغه باید مکتب ته ونه لیږل شي. که چیرې دغه لارې چارې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د شری ناروغۍ نه نه اغلی شل بلکه
ان شاء الله د نور سوري نورغه څخه به هم ان شاء الله پامن پاتې کیږي. مننه کور ودان ژوندې اوسې په کابل کې د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله و چې په افغانستان کې د شری ناروغې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس خاورې ته وسپارل شو. څه باندې دوه لکو کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. سفی الله ستانکزیر سره په دې اړه نور جزئیات شریکوي.
که څه هم د نړۍ مشرانو د سینټ پیټرز په څلورلارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ خو هغه د واتیکان ښار په یو بله برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د یوې ډلې په حضور کې خاورو ته وسپارل شو. پاپ فرانسیس د دوشنبې په ورځ د اپریل په یوویشتمه د اته اتیا کلونو په عمر مړ شوی و. هغه د لاتینې امریکا څخه د کاتولیک عیسویانو لومړنی مشر و. خورخه ماریو برګولیو چې په ارجنټاین کې زیږیدلی و په 2013 کال کې د پاپ مقام ته ورسېد. د کاتولیک عیسویانو ستر دینی مشر او لارښود خورخه ماریو برګولیو چې ځان ته د فرانسیس نوم غوره کړی و له اوږدې مودې راهیسې د بریښیا نمونیا په رنځاخته و او په تیرو څو میاشتو کې تر اوږدې مودې په روغتون کې بستر و. هغه د رومن کاتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا د لویې وچې د عیسا د ټولنې او په څه باندې زرو کلونو کې له اروپا څخه بهر زیږیدلی لومړی لوړپوړی پادري ملا و چې د کاتولیک مشري یې ترسره کړله. د فرانسیس خپل نوم خورخه ماریو برګولی او د ارجنټاین په بوینس آیرس کې په ایټالیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. فرانسیس په نړۍ کې د جګړو بیا عدالتیو او ناخوالو په وړاندې غږ پورته کاو او له ځپل شو او ځانګالو خلکو سره یې په مرستو ټینګار کاو. نوموړي د 2023 کال په پسرلي کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان په مختلفو برخو کې په سیلابونو کې د وژل شوو کورنیو او اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه په تیرو کلونو کې څو ځلې په اوکراین کې د جګړې درولو غوښتنه کړې وه. هغه همداراز په فلسطین کې په روانو جګړو باندې هم خپل غږ پورته کړی و او ویلي وو چې باید وژنې ودرېږي. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې د اوکراین په ارتباط ویلی و چې د روسیې د پراخ یرغل درې کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپلې وینا کې ویلي وو چې په دغه هېواد د موسکو حمله د ټول انسانیت لپاره له درد او شرمه ډکه ورځ وه. د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې د راپورونو په اساس څه باندې یو نیم سل د نړۍ مشرانو هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو پکې ګډون کړی وو. د دغې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم لنډه لیدنه وکړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زما خپل آزادی رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي په افغانستان کې د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره $10 میلیون ځانګړي کړي دي. او چا په خپل روسي راپور کې چې پرونی خبر کړي د خبره کړې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې روان وچکالۍ د دوی کرن او مالداری سخت زیانمن کړي. د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ یو اوسیدونکي صلاح الدین چې د سارویو فارم لري ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ د نو را دوه کاله خو هغه مالونه چې په وړي کې تقریبا د وړکای مال په سونه نو 3000 یا 6000 نو داسې نرخونه یو په زمي باندې داسې نرخ چې د وزن هم له لاسه ورکي او مال هم واخنه شي ورکي سړی لسو تره کته یا 2000 ضرورته یوې سخپن نخله لاس ورکی یا بیخی نیم تر ورسیږي د جامع ملل نه غوړو دا کوم کومکونه سکیږي خور غریب دی دی خلکو ته باید دا کومکونه ورسیږي د خلک تاوانونه بچی خپل مالداري کې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګر عبدالعظیم وایي چې په تیرو څو کلونو کې وچکالۍ دوی ته سخت زیان رسولې. د وای کوم غنم مو چې ذخیره کړیو هغه مو نیم وکړل او نیم مو خړل. د غراس کومې پیسې مو چې درلودي په هغه مو ځمکې واړولې. اوس هیڅ نه لرو. غنم هم ونشول. دا ټول د وچکالۍ لامل ځکه غنمو ته پوره اوبه ونه رسیدي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د $10 میلیون مرستې اعلان کړې. د اپریل په 25مه په خپل روسي راپور کې اوچا ویلي چې دا پیسې د مرکزي بیړني غبرګون له وجهي صندوق څخه د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د وچکالۍ بحران ته د رسیدو لپاره ځانګړي شوی. اوچا ویلي چې د دوی لومړنی تمرکز د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو دی کوم چې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم د بدلون لامل له لوړ خطر سره مخامخ دي. فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوي چې د پرلپسې وچکالۍ سره مخ دي. د اوچا د راپور له مخې نړیوالو بشري چارواکو ټینګار کړی چې دا بودیجه به د کرنې، روغتیا او تغذیې په برخو کې مصرف شي. د دې اقداماتو هدف د وچکالۍ د منفي اغیزو کمول او د ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه د ستونزو د زیاتوالي مخنیوی دی. د کرنې د برخې متخصصین وایي چې وچکالۍ په ټولنه کې د بېوزلۍ لامل کیږي او اوس مهال په افغانستان کې ډېری بزګران او مالداران له دې څخه ډېر اغېزمنېږي. لډلې عمر منګل ازادي راډیو ته وویل دی وایي وچکالۍ د بېوزلۍ یو له اصلي لاملونو څخه ده. په ځانګړې توګه په افغانستان کې چیرې چې ډېری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي وچکالۍ د خلکو د بېوزلۍ کېدو لامل کیږي ځکه بزګران او مالداران خپلې ټولې کروندې او څاروي له لاسه ورکوي. وچکالۍ یو خطرناک بحران دی ان د اوبو کمښت د خلکو د کډوالۍ لامل کیږي. اوچا په داسې حال کې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سیمو سره د مرستې اعلان کړی چې امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د مارچ په 10مه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د 2024 کال په وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې کم بارانونه وشي او د روان 2025 کال په راتلونکو میاشتو کې به دا هیواد د نورمال څخه هم کم باران تجربه کړي. په راپور کې ویل شوی چې د 2024 کال د اکتوبر څخه د 2025 کال تر جون پورې د باران کموالی کولی شي چې د افغانستان په ډېری سیمو کې د کرنې او مالدارۍ په برخو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي. افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بدلون په وړاندې تر ټولو زیانمنونکی دی او دغه پدیدې سره د مقابلې لپاره لږې سرچینې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
معمولا خپل ماشومان ته د لوبو وسایل یوازې د ساتري لپاره اخلو، خو واقعیت دا دی چې د لوبو سامانونه د ماشومان په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو څیزونه د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده کې او دوی ته د سټرس یا پرې د فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنکه کړنا ورو.
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډېر خوښیږي.
ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي، او ما ته می کاکا جان او دادو جان درار جینا ما ته مسته سامان راوړي.
سماج انجلی د زوقي بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره توپزي هم کوي.
د لوبو وسایل مشین دم لوبې کوم. پوهېږي چې د لوبو د وسایلو نومونه مې څه دي؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګک هم لري او غاب هم لرم. نو بیا وریجې او قورمه پکې پخوم، او چې ورونه مې له ښوونځي راسي ورسره توپ بازی کوم او بیا ټلویزیون ګورم.
لوبې او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمي هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل،
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبوي. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی اسلام ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ یې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.